یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب خار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دغه ډله وایي په سیمه کې روغتونونه هم په نښه شوي دي.
د فرخنده اسد نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لیکلي او وایي سپریم کورټ د سرشمیرنې لړکې حکومتي رپورټ مسترد کړی او د دوی نه یې واضحه او غیر مشروط نیټه غوښتې. په دې موخه د عدالت وینا و چې سرشمیرنه کول د حکومت عیني ذمهواري ده او که حکومت خپله عیني ذمهواري نشي پوره کولی نو ودې لیکي. د ادارې په وینا سپریم کورټ چې د سرشمیرنې په حق له کومې پوښتنې راپورته کړي په هغې باندې ولس هم له حیرانتیا سره مخ شوی چې دا څنګه جمهوری حکومتونه دي چې مسلسل د سپریم کورټ د حکومتونو نه سرغړونه کوي او په دې عمل کې لزنډ کار اخلي. ادارې زیاتوي د یو ملک لپاره د خپل ترقیاتي منصوبو جوړولو او د وفاق د ګټو تقسیمولو لپاره د آبادی صحیح شمیره ډیره ضروری ده او د پاکستان آبادی تقریبا د 3.4 کروڑ پورې ده خو دلته هر څه یوازې په اندازو چلیږي. ادارې اخري کې وایي اوس چې سپریم کورټ یو وار بیا حکومت ته د سرشمیرنې ویلې دي نو باید چې حکومت بے لزنڈا د سرشمیرنې کولو لپاره کار پیل کړي او جمهوری او عینی ذمہواری پوره کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې سی پیک منصوبه د ټولې منطقې لپاره یو ګټوره منصوبه ده او دا د سرمایه‌کاری لپاره د اهمیت وړ ده او چین په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری کوي نو پکار ده چې اسلامي ملکونه هم را وړاندې شي او د دې منطقې لپاره په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری وکړي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې د متحده عرب امارات د سفیر سره ملاقات کې کړي. په دې موخه نوموړي سفیر وویل چې هغه به په دې لړکې د خپل ملک د سرمایه کارانو سره خبرې وکړي او د پرویز خټک دا وړاندیز به ورته مخکې کیږدي. ادریا اخری کلی کی تر سوچي د وزیر اعلی پرویز خټک د خیالاتو تعلق ته د دې د اهمیت نه هیڅ کله انکار نه شکی دی. خو دې لړکی چې مختلفو عرب ملکونو سره صوبایي حکومت چې کومي منصوبې تیارې کړي باید چې دې لړکی پروګرامونه وټاکل شي او عرب ملکونه په دغه منصوبو کې سرمایه کاری وکړي چې دارنګ دلته نور سرمایه کاری راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ خبره ردوي خو دا دعوی د ځمکني حقایق برعکس ده. بلخوا جرمني خبری اژانس ډي پي اي وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قماندان وژل شوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي له ګولیا زاورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په منځري ختیځ کې سنیان او شیاګان د جنگ په میدان کې له یو بل سره مقابله کوي. بلخوا د پاکستان په خاوره وسله والو پټنځای نه جوړ کړی دي. ډان ورځپاڼه په دمشق کې د خپل سرچینو په حواله لیکلي چې په سوونو پاکستانیان په شام کې د بشار الاسد رژیم پر ضد او په حق کې جنگ کوي. ځینې آزاد څېړنکاران دا هم وایي چې په شام کې په زرګونو بهرنیو جنگیالو کې پاکستانیان هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په پیل کې د قومي بحران د نظم اداري ویډیول چې شپږ نیم سوه پاکستانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي چې پکې شام او عراق هم شامل دي. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودګي یا د هغوی د پلویانو خبره ردوي خو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والو د نیولو او په شام کې د پاکستاني جنگیالو پاړه راپورونه هغه سدي چې د پاکستان وهم غلط ثابتوي. بلخوا د جرمني خبری اجانس ډي پي اي د چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جمعې په ورځ د امریکا بي پايلټ الوتکې ډرون بریت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. خبری اجانس د ننګرهار ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي له خولې وایي چې ملا بزرگ د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مشر چې نورو وو وسله والو سره وژل شوی دی. خبری اجانس وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسله والې ډله تر څلورو ولسوالیو پورې محدود کړل شوی ده خو نورو ولایتونو ته یې رو رو خپل عملیات غځولي چې له وجې پر افغان امنیتي سرتیرو فشار لا نور زیات شوی دی. ډي پي خبری اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت تیره میاشت په کونړ ولایت کې په هوایي بمباري کې د افغانستان شمال ختیځ لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبرې تصدیق کړې وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. رویټر خبری اجانس خپل راپور کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل الویدایي نړیوال سفر پر مهال د لاتینی امریکا او هیواد پیرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي واکمنۍ په اړه د لوړاندې ویرونکو اندازې نه لګوي. د دې راپور مهمه برخه درته منور شاو وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل الویدایي نړیوال سفر په اخر کې تیر ورځ د لاتینی امریکا هیواد پیرو دوره وکړه او هلته ځوانانو ته وویل هغه پیغام ورکوي چې په یورپ کې هم خلکو ته ورکړي او هغه داده چې د آینده په حق لدی لزانه بدګماني نه کوي. نوموړي وویل تر هغې انتظار وکړي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت جوړ کړي او خپلې تګلارې په ډاګه کړي، نو بیا تاسو وګورئ چې هغه د نړیوالې ورورولۍ امن او خوشحالۍ ته ژمن پاتې کیږي او که څنګه. ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د لاتینی هیواد مکسیکو سره په پوله به دیوال جوړوي، ځینې تجارتي لوزنامې به ختموي او امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ به عرضي بندیز لګوي. ولسمشر اوباما د خپل د وروستي نړیوال سفر پر مهال خلکو ته د ډاډ او امید ورکولو هڅه وکړه او تمه یې څرګنده کړه چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د حکومت ترلاسه کولو نه پس له هغه توندو تیز بیانونو واوړي کوم چې یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وو. ولسمشر اوباما ویل نړیوالو ته پکار دی چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت شروع کولو نه وړاندې دی د هغه په اړه رائے نه جوړوي، بلکې هغه ته د وخت ورکړل شي چې د بیلابیلو معاملاتو په اړه څه فیصلې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د تل ویلي په انتخاباتي کمپاین او واکمنۍ کې فرق وي. ولسمشر اوباما د دې نړیوال سفر پر مهال زیاتره ویناوې د امیدونو په اساس وکړې. وی ویل چې د منتخب ولسمشر ټرمپ انتظامیه به د ایران له اټمي لوزنامې نه نیولې تر ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوال تړون پورې ټولو معاملو ته د اهمیت په نظر وګوري او دې ته به ژمن ووسی. منتخب ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په وخت ویلي وو چې د ایران سره اټمي تړون به ختم کړي. رویټرز لیکي ولسمشر اوباما ویل تاسو ګورئ چې ځینې هیوادونه د رسنیو او انټرنیټ د ازادۍ، دا راز اپوزیشن او مدني ټولنې ته د احترام په معاملې کې د وړاندې تللو پر ځای شاته ځي. منتخب ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ځینې خبری ادارې د خپلو هلو ځلو نشرولو نه منې کړې وې. دا راځي ویلي وو چې د خارجه چارو د وزیر په حیث د شخصي ایمیل په استعمالولو به هیلری کلینټن جیل کې واچوي. د دې ریپورت تر مخه ولسمشر اوباما تم سرګنده کړه چې د لاتینی امریکا او نیټو په اړه د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلارو کې ډیر بدلون نه ویني، بلخوا د تیرې جمعې په ورځ منتخب ولسمشر ټرمپ د خپل انتظامیه لپاره د ځینې سخت نظر لرونکي کسانو په غوره کولو خودلې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې زیاتره ژمنې به عملي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د شام په محاصره شوي حلب ښار د وروستو هوایي بریدونو او د توپونو په ډدو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د حلب ښار په شمالي برخه چې د شام د رژیم مخالف وسلوال پر کنټرول لري له 15 ورځو راهیسې پرله پسې بریدونه کیږي چې د بشري حقوقو د سارنې د ټولنې په وینا د ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. واشنگټن دغه بریدونه په کلک غندلي او له ماسکو یې د چې د اول ماسکو چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی غوښتي چې د بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې په شمالي حلب ښار د پراخو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دغه بریدونه لویدیځو هیوادونو په کلکه غندلې دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې دفتر یې په لندن کې دی وویل د حلب پر شمالي د یاغیانو په تر کنټرول لاندې برخې پرون د هوایي حملو د بیرلي بمونو د غورځولو او د توپونو په ډزو کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو په ګډون 40 کسان ووژل شول. د ټولنې وویل چې په دغه نویو تلفاتو سره له 15 ورځو راهیسې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته ورسید. اووه نوي تنه د حلب ښار په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغو شدیدو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې د حلب ښار په شمالي سیمو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په نښه شوي چې له امله یې دغه مرکزونه تړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس په حلب کې پر روغتونونو دغه پراخې حملې غندلي او د سوریې د ولسمشر له نږدې متحدې روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د شخړو د پای ته رسولو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. هغه په یو بیان کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا خپل متحدینو سره په ګډه د دغو بمباریو د سمدستي درولو غوښتنه کوي او له روسیې غواړي چې سمدستي حمله بند او د سوری خلکو ته د بشری مرستو رسولو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په خپل ټویټر پاڼه کې هغه بمباری چې ملکی خلک او روغتونونه په نخښه کوي ډېر دردونکي بلل او ډیپلوماسي ته د بیرته ګرځېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هوف د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ هغو مرستندویو ټولنو چې د ترکیه او سوریې د پولې په حدودو کې میشتې دي د حلب ښار په شمالي برخه کې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تایید کړي دي. د سوریې پوځ په بشپړ توګه د حلب ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په 15مه د دې ښار په شمالي برخه کې د یاغیانو په لاس کې د نوي عملیات پیل کړي دي. د حلب ښار د 2012 میلادي کال نیمایي راهیسې په دوو برخو ویشل شوی، پر لویدیځې برخه یې د اسد رژیم ملاتړي او په ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حلب په شمالي برخه کې شاوخوا 2500 کسان د سوریې د رژیم تر فشار لاندې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو. ترکی ته استنبول خار یو دل بیا د مظاهرو شاهد وو. دا مظاهرات د تیرو هغو په سیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه، بلکې د ماشومان او جنون د حقونو په خاطر و. زرګونه کسان د هغې لاهیې پر ضد شعار ورکړل چې قانوني بڼه ورکړل شي لمخې هغه کسان لبند خوشی کیږي چې کم عمره جنکۍ زورولې دي. صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمر نجونو د جنسي زورونکو مجرمین کولای شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدل شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي زورولي. د فرانسې خبري اژانس اي اف پي رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 3000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند اي کي پي پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې اي کي پي زما لتنه خپل لاسونه لري کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاد لایحه چې 3 دسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړې ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخلو اعلان نه دی چې جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویاند کریستوفر بولریک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت پکار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو خواله په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیه پارلمان چې له 550 سیټونو 311 واکمن ګوند اي کي پي خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لر پروتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینه وو ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخراغلی دی د اونی د خبرونې د بختر ستوري. هر اونۍ د ادبي کلتوري خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار چې خپل هم لیکوال او شاعر دی باز محمد عابد برابرۍ. نو راځي چې وورو د بختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې په جلال آباد کې د باچا خان بابا د مزار په ناجوړ حالت د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی تاثیرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د زلمی شاعر عبدالهادي صافي سره د هغه په شاعرۍ لندشان مرکه ولرو او په اخره کې به د پیښور پښتخره کې د یوې مشاعرې نه د سو غزلونو خواږه هم ستاسو په وړاندې دی کیدو. لومړی رپورت ترازو د پاک افغان ولسی تړون یو پلاوی چې د سورزو په دوره کابل ته تللی وو او هلته یې د فرهنګي دالیس په نوم بیلابیلې غونډې وکړې. د تیری سه شنبه په ورځ د سبق لپاره په ننګرهار کې تم شول. نوموړي پلاوی د باچا خان بابا د مزار په ویجاړ حالت د افسوس څرګندونې وکړې چې حالې په رپورت کې درکوو. د د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی مشری علمزیب خان کوله. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې اعتراف وکړو چې لا هم ورته پته نه و چې د باچا خان بابا مزار په تیرو 28 کلونو کې د جوړېدو لارې ساری.
د باچا خان قبر دې چې کوم نه نه جوړي ناروغي دا مونږ کله برداشت کړو شو. دا خو مونږ ته پته نه مونږ جوړ شوی دی. مونږ د دې لپاره به غږ پورته کړو, ضرور به پورته ته زمونږ دا پیغام ورسو دی خلکو چې مونږ غواړو چې د باچا خان مقبره د غازی امان الله خان مقبره دا دواړه زمونږ د دې پښتون افغان وطن دا داسې اتلان دي چې د دې خو بل مثال نه پیدا کیږي او د دې مزارونه کې داسې بد حال کی نو مونږ خدا نه خوښو. مونږ غواړو چې د افغانستان حکومت ته په دې کې چې کمدنو خپلې پنګونې وکړي او دا مزارونه دواړه چې کمدنو په حالت تراولي.
لیکوال او صحافي لیاقت سیماب د باچا خان بابا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خوشحال بابا د پښتون د یووالي نظریه وړاندې کړې وه, خو باچا خان بابا دغه نظریې ته عملی جامه واغوستله.
افسوس خبره ده چې د باچا خان غوندې لوی شخصیت ته چې هغه د دې سیمې یو ډېر نوموړی اتل وو, بلکې زه دا وایم چې د خوشحال غټک صرف نوم خو استعمال کړو چې پښتون یا افغان یو ملت دی او د پښتانه د قبایلي قومیت وته هغه وخت ویل شو یا هر څه چې هغې نه روسل او یو نظریه پیش کړه چې ټول پښتون یا ټول افغان چې دا یو دی. نو 300 کاله پس باچا خان هغه سیسته عملی جامه ورواغوندله او پښتانه په رښتیا سره راغونډ کړل, د قبایلي بلتون نه هغه روسل او د یو قومیت تصور پښتنو ته ورکو او نن چې پښتون قام یا پښتون ملت ځان د یو ملت په حیث باندې په دنیا ور پیژندل دي نو هغه هم د باچا خان هغه تحریک او غورځنګ دی.
د پاک افغان ولسی تړون په پلاوي کې شوکت علي هم شامل و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان بابا ټول عمر د امن پیغام ورکړي او تم د چراتلون کې نسلونه به دغه ارمان ته ورسیږي.
باچا خان د امن سړی او هغه امن وخت دغه فلسفه دغه سټرګل دغه ارڅ چو پېښوي کپاره کارسونه څنګه پېښو هغه امن وخت او دغه خواهش یا ارمان پوره کیږي. دا مې ایمان دی چې دا به پوره کیږي, دا پښتانه به پوره امن شي, امن بدل تراشي او چې امن راشي نو بیا ارڅ آسان که دغه د مقبرې بد حال دی پېښوي دم د بدامنۍ وجه ده. یو ازادي وي, یو داسې ازادي چې په هغه کې هېڅ قسم ججک نه وي چې که دلته څوک څه قتل غواړي او څه کول غواړي او هغه د زړه د خلاصه کولی شي. ډېر ډېر داسې شیدا دي چې هغوی به وایي چې یاره بلکې که مقابله به وکړي چې یو به وایي چې زه کومه بل وایي زه کومه. مستقبل کې به دغه به صرف یو عام مزار نه وي, دغلته به څه وي او هغه به د پښتنو او د پښتون قوم او د پښتنو بچو مستقبل یو مشال.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خوخي سرګنده کړ چې ننګرهار د درنو فرهنګي هسته او کوربه دی.
زه خوشاله یم چې د دې سیمې ډېر درنو شخصیتونه او فرهنګیان نن ننګرهار ته راغلي دي. ننګرهار د کسنګ چې د علم او ادب او د فرهنګ یو کلی ټاټوبی د تاریخ په اوږدو کې وو او نن هم دی. نو زه خوشاله یم چې نن زمونږ ډېر درنه درنه شخصیتونه او فرهنګیان دلته کې راغلي دي او دوی په وخت کې خپل کور ته راغلي دي او دا چې نن ننګرهار دی کوربه دی زه په دې باندې زیات د خوشاله احساس کوم.
د یادولو ده چې فخر افغان باچا خان په 1988 میلادي کال په پیښور کې په حق ورسېدو او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد ښار کې د هغه په خپل حویلې کې خاورو ته سپارل شوی دی. په تیرو 28 کلونو کې د هغه مزار د جوړېدو چارې درې ځلې پیل شوي او د نامعلومو وجوهاتو له امله به وځنډول شوي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وروستیو کې پرې په تیزۍ سره کار پیل شوی و چې کابو 80% چارې بشپړې شوې, خو له هغه وروسته د مزار د جوړېدو چارې ځنډول شوې چې لا هم په ټپه ولاړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو, زلمی شاعر عبدالهادي صاحب د تیر و کلونو رئیس شاعری کوي. نوموړی د 15 کلونو په عمر دی خو شاعری تر هغه ډیره مشرخ کاری لخاغلی ساپی سره مو د هغه په شاعری یو لنډ شان مرکی تر بولم
سو کل کی عبدالحادی جان چې شاعری کې
د ډېر کني ول نه تقریبا ز په دویم صنف کې هم چې ډېر زیاته مینه مل شاعری سره دلودله په هغه وخت دا چې موږ له خار او د کتابونو او کتابتون څخه لري او مانوش کول خپل د خو کتابونه یا د شعرونو کتابونه واخلم هغه ول ولم دا غنس زکم خو فکر وکړو زموږ د لسی پښتو کتابونو کې یو نیم شعرونه چې هغه به مال وستل دا غنس ما مینه پیدا کړه د خوشحال خټک زین شعرونه مل وستل چې کل نګرار تر اغلم نو په سلورم صنف کې هم چې ما شاعری شروع کړه لمړنۍ شعر مې هم په سلورم ټولګي کې نه پنګرار کې ولیک خو شعر ته ورته وسو شعر ورته نه شو لږ شعر په لار نه وتل نه د شعر وزن قافیه او په ادبي لحاظ خو شعر نو خو په دې شعر کې بیا ډېر څه موندل مینا محبت اخلاص شهرت د خلکو تشویق چې دې ما ته روحیه راکا نو ژوند دراو بخ او نګرار تر اتک د شعر نړۍ تر اتک
دلته شي ننګرار تراغلی په جلال آباد ښار کې خو ډيري ادبي ټولنې هم شته دي کوم ادبي ټولنو سره به من سلیک شو لار دي ورته پیدا کړل تا کلاړي کې ناشتي
متاسفانه د ډيرو خاصو ادبي ټولنو سره نه هم ناس خو ادبي شخصیتونه چې سید اصغر هاشمی اثرګند سره بللې شو او همداسې حفیظ الله شیرزاد او نور د شاعران سره مناسبه ولاړه وکړه بس یوازینه هغه ځای چې زور تللم هم د زمينه برابر شوه په ډيرو سختۍ وبند هغه د نارنج ګل مشاعره وا او یو دوه درې نور ځایونه چالت تلم نور د خاص ادبي بهیرن ته هم نه تلل
نارنج ګل مشاعری ته چې پاول زلتا سلاړ یو موقع درته د شعر ویلو په ګوتو درغله اول ته مو شعر ویلو نو د اوریدونکو ریاکشن سو او ستا احساس سو
زما خو ډیر لوړ احساس درلود ځکه زما عمر کم او د هغه کسانو په مخ کې زما شعر ویل یعنی خاص خلای لره لخوا د خلکو اوریدونکو تشویق هم زما زړه تړې زیات ځایونه وزړه کې را تړې زیات ځایونه او هغه ورځ هغه وختونه ډېر خوشاله هم کله چې ما خپل شعر د ټلویزیون پرده لیده نو زه زما خوشحالي سوچند کړه او بیا ما نور کوشش کوم چې دا غنه هم ډېر سخکلی ولیکم تر څو د مینوالو زړه لا سره
په دغه عمر دوران کې چې ته شاعري کې کم اس کم واته کاله حقيقي چې شاعري کې نو دا سي کوم شعري مجموعه دی ګوتی په وهلې دی
هو ان شاء الله هم دې ورځ کې مې د خپل کتاب چاپ د کمپوز د پاره ورکړ د کتاب نوم به ان شاء الله دا مو ژوند دی شیری ټولګه به یو ډیر ضرب ان شاء الله بازار ته وځي
دغه شیری ټولګي نه خدا سی او هغه شیر راته وایي چې ستاره خوخ وي
یو شیر دی وای په وینو کې لټ پټ وای او زلمه و چا وژلې په وینو کې لټ پټ وای او زلمه و چا وژلې ګلاب و چا وژلې سپرلې و چا وژلې غروي ولا منه یو کېک دی و یو کوچه و دغروه یوالا منا یو کیک دی و یو کوچه و کیک دی اس وزواله و کوچه و چا و ژله او دانن یو اختر دا یو ورځ ز خوشاله و دانن یو اختر دا یو ورځ ز خوشاله و دانن په دې اختر هادی صافه و چا و ژله ګلاب و چا و ژله سپرله و چا و ژله
کدا سی د دې وژنو نه تیر شو ژوند تر شو د سی یو ژوندې شیر د ژوند لپاره کدي شیر ویلې رومانټیک شیر کدي ویلې
سمدنو د سیو چې لکډره زینور نه وای چې په ما ډېر غم راغی ز شاعر شوم ډېر وای په ما ډېر خوشحالي راغله چې ز شاعر شوم خو زما شاعری تر اتک د سیبل اړخ درلود کېدې شي مین اورته وای او یا هم کېدې شي کوم بل څه خو یو شعر مې د خپل واقعي قصې نه رانزور کړی دی چې لکه ګلاب باندې وی پر خبرې دلې داسې لکه ګلاب باندې وی پر خبرې دلې داسې ما به ژړل داسې او تبا خندیدل داسې ما سو سو زلک او خخو کړ درته وایم دا ما سو سو زلک او خخو کړ درته وایم دا ما بخله جوړ کړه خو تبا قاریدل داسې بخله مې نه راتل چې وایم مې نیم پتا پتا مې نیم په کاغذ مې ولي کلی داسې خو تا په جواب کې ولي کلی راته اے بے وفا خو تا په جواب کې ولي کلی راته اے بے وفا چې زما ژوند کې راته یې لکه خزل داسې ما سو سو زره کوخه خوکړ چې ده هیر کړم ما سو سو زره کوخه خوکړ چې ده هیر کړم خو په اول ځل راته تا نه وکتلې داسې هادي انزور مې کړستا سره ما اسمان ته قتل هادي انزور مې کړستا سره ما اسمان ته قتل روسته مې وکتل سپوږمې کې ښکارې دلې داسې لکه ګلاب باندې وی پر خبرې دلې داسې
ډېر مننه خوشاله اوسې
Thank you.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ پېښور پښتخره کې د یون ادبي تړون او قمبر ادبي جرګې په ګډه په یوې غونډه کې د دریو نو چاپ شوو کتابونو مخکتنې وکړې. په دغه کتابونو کې د دریاب پفریدي د نوي شعري مجموعې زاړه کاڼي، د وفي والا ژوند د احساس په غیږه کې، او د رازګل حیران افریدي حسنه آینه در ته حیرانه ده شامل وو. د غونډې په اخیره کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. د دغې مشاعرې نه د ځینو غزلونو خواږه زموږ همکار فرخاد شینواري راټول کړي، په ګډه یې اورو.
بلنه ورکوم مخترم یعقوب خاسر صاحب لچروشی و خپل کلام واوری.
ما لر دی او قبر دی سره یو دی سره یو دی زنی خل په دی خفه شول چې افغان دی یادولو.
مننه
سو کړم د ډېرې بے وسۍ شیرا نه پاتې ما ته گینې یاد وی چې پیزوان دی یادولو.
مننه جی یور حیات سوز لچ روشی و خپل کلام واوری.
جامی گل ورینی تی ندرومی خوشبوی پالنکی گور سمرپ نازونو باندی آوڑی را پری دی پسو گندونو باندی آوڑی یو ظلمولی دل شوی دی پغارد چنی دا پاتې ورځې شپې اوس په یادونو باندې آوړي لوزونه خو کوي خو په لوزونو باندې آوړي.
ډېره ډېره مننه. دا اوسوس چې انتخاب کلام دی استاد خبره پردي صاحب متر په ترنم کې واورېدو. بلنه ورکوم نور بسر بسر لچې روشي و خپل کلام واوروي.
ستا پدې ستړي انزور سمو قدیمو لیکم دی کې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي. دغه اوتر اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي لکه لې و چرته د غره په سر سه ماته وي. پدې انزور کې فیروز صاحب یو ماشوم ده پر لته غزولې د غریب په خوا کې ناستې لوګان ویتلې مخې دې تور د طبقي په تور دې د یو وشته مې سده جنگ ته جوړې ځان تیاری خو دې د نړۍ د پرمختګ نه لا خبر نه ده. دې رسو مې په لوري تک نه لا خبر نه ده. دے لا خبر د نبی دور د انسان نه دے. دے لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه دے.
لمر شنواره
خلق ته خایم چې مینا مکړه دا چې زری زری زیګر گر زوم مننه او شیر دای چې دا چې شیرونه راوریږي په ما دا چې شیرونه راوریږي په ما ځان سرستا یاد بختور گر زوم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خپرونه